سی ورته ډیره ننګون کده
زما په سر ګڼ شمیر خبریالان او خبریالان دي چې په پاکستان کې ژوند کوي ک ډیر ګټي ک کم ګټي خودلته هداقل خپل ژوند چاري سمبل کړي د پاکستان د پریکړه زمو د پاره ډیر زیات ننګون کده افغانستان ته لیک دول د افغانانو ژوند د سترګو سره مخ کوي او دا ګواخ موږ یوازې امنیتی ګواخ نه بولو بلکې اقتصادي اجتماعي بشري ګواخ بولو موږ
د پاکستان حکومت په دغه واد کې مشتو د پیوار کاتلرون کو افغان کډوالو ته اعلان کړی چې د اگست تر اخرې نیټې پورې له دغه هیواد ووځي مایهان جان د پیوار کاتلرون کې بل افغان خبريال دی د د کورنۍ هم لسیزه مخکې پاکستان ته کډواله شوی او دوی هم په همدغه هیواد کې زیږیدلی دی مایهان جان وایي افغانستان کې په رسنیو بندیزونه دي او اوس چې دوی ته د ستنېدو ویل شوي د خپل راتلونکي په اړه فکر وړی دی
هلته هم په افغانستان کې بندیزونه لګېدلي په مختلفو میډیا هاوسمانینو را روان ورځو چې کوم ډېر ځلې په میډیا هاوسمانینو چې کوم جرنلیست دی د خپل د را روان ورځو چې کوم ډېر زیات چې کوم دی فکرمند دی وطن
احسان الله احمد صاحب د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي دی هم چې د پیوار کډوالې کارت لري وای هم د هیواد کې زیږیدلی دی او له تیرو څلورو کلونو راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی دی احسان الله هم وایي نن سبا د پاکستان حکومت دې پریکړې چې د اګست تر وروستۍ نیټې باید دا هیواد پریږدي سخت اندېښمن کړی دی
د پیوار کارتونو د استلو موضوع دا ډیره جدي موضوع ده او ډیر ورسره پر رواني لحاظ په تکلیف کې یو پاکستان حکومت وایي چې موږ افغانان وباسو له پاکستان وایي چې موږ افغانان وباسو له پاکستان څخه یا افغانستان کې د رسنیو کار تاسو ته معلوم نه چې محدود دی د سانسور هغه سره مخ دي مشکلات سره نو دغه مشکلات دي او ګورو چې مخکې به نور څومره زیاتیږي
دا خبر یالانه ورسنیس کارکونکو د پاکستان حکومت غواړي چې په خپل د پریکړې سره غور وکړي دا چې په دغه واد کې څومره د پیوار کارتلرونکو افغان خبر یالانه ورسنیس کارکونکو شته کرشمیری نه دی معلوم خو دغه کارتلرونکو ټول افغان کډوالو شمیر 1.4 میلیونه خودل شوې دی مخکې تر دې د پیوار کارتلرونکو یو شمیر افغان هنرمندانو او د بیلابیلو نورو برخو فعالینو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې و او د پاکستان حکومت یې غوښتي و چې حدا اقل زیان غالي او له خطر سره مخ کسان افغانستان ته ستنه نکړي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یا یو ان ایچ سی آر هم د اگست پښپګمه په یو اعلامیه کې د پاکستان حکومت وغوښتل د هغو کسانو له جبري ستلو ډډه وکړي چې د اعلامیه په ټکو لا حمله تر تاړ دي په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم په همدې ورځ ویلي وو چې ډله ییزې او جولانه ستنېدنې د خوندیتوب اړتیاوې زیاتوي او د بې ثباتۍ خطر لري پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د جولای په 28 په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې یوازې د روان زیږدیز کال لپاره د جولای تر 19 نیټې پورې 3,40,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستن شوي دي
اوریدونکو اوس هم ورځو په افغانستان کې د زړو بانکنوټونو یا زړو روپیو ستونزې ته د کابل ښار او یو شمېر نورو ښارونو اوسیدونکو وایي چې د زړو بانکنوټونو موجودیت ورته لوی سرخوګای جوړ کړی خپل دوکانداران هم د ستونزې منی دوکانداران وایي لانجه پدې ده چې دوی مجبور دي پیرودونکو نه زړو بانکنوټونه واخلي خو وایي چې بیرته کله بل پیرودونکو ته ورکین او هغه نتر اخلي او د کار دواړو دکاندارانو او ځای اوسیدونکو ته ستونزې پیدا کړي دا چې چارواکي څوایي تفصیل په دې راپور کې اورو
دکاندارانو څلانجه کوي دا پیسې استفادې ورنه دي
د کابل ښار د پکتیا کوټ سیمه اوسیدونکو دا شکایت کوي چې دکاندارانو ورنه د سودا د اخیستلو پر مهال سړي پیسې نه اخلي خو په خبرې نوې پیسې په بازار کې ډېرې کمی دي او د طالبان حکومت د دوی د کورنۍ نارینه غړو ته چې کار کوي هم تنخوا په همدې زړو پیسو ورکوي د چې د موضوع د اساسیت له امله ونو غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط یا ازادي راډیو ته وویل
په رامیش کې زموږ نارینه تنخوا اخلي معاش اخلي کور ته راوړي ډېر نه چل پیسې راوړي چې خصوصا سلګونو پنجایي وي نو په رامیش کې 2,000 یا 3,000 روپۍ سلګونه پنځایي ورکی چې د غایز د استفادې وړ نه دي کله چې سودا پیسې زو دکاندارانو ته ورکو دکاندارانو مثلا جې کوي دا پیسې استفادې وړ نه دي
د کابل د احمد شاه بابا مینه ی ارزان قیمت می اوسیدونکو احمد جان هم ورته اندیښنه څرګندوي. دای چې وزګاره دی خو ورور یې له بهره ورته د کور د خرڅ پیسې ولیږوي. صرافان هر وخت زاړه بنګ نوټونه ورکوي چې بیا ورسره ستونزې کوي.
نه پوهېږم د دولت ولې د دې لپاره کومه خاصه وژونه کوي. صرافان سره زړې پیسې وي، هغه پیسې تاته درکوي چې هغه نو هېڅ د استعمال وړ نه دي. که کله موږ جیب ته اچوو، یو بل ځای ته ځو، هغې نه موږ ګټه اخلو، دوکاندار ته ورکوو، دوکاندار یې موږ نه اخلي. چې پیسې زړې رور ازه نشته، سودا هم نشته، د یې مقدار ته نشم درکولی.
پلورونکي او دوکانداران هم دا ستونزه تاییدوي. د کابل په کارتین او سیمه کې یو خوراک پلورونکي مصطفی ازادي راډیو ته وویل،
مشتریان زیاتره زموږ دوکان ته زړې پیسې راوړي، موږ یې له مجبوریت څخه اخلو. خو کله چې بل مشتری ته همدا زړې پیسې ورکوو نو هغوی بیا زموږ څخه نه اخلي. همداسې بله ستونزه هم ده چې کله موږ له تجار څخه مال اخلو، هغو تجار هم زړې پیسې نه اخلي او وایي چې نوې پیسې راکړئ. دولت څو ځله اعلان وکړه چې موږ زړې پیسې سوځولي دي او له منځه موړي دي، خو بازار بیا هم له زړو پیسو څخه ډک دی. له دولت څخه مو هیله ده چې دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي او د خلکو مشکلات ته د پای ټکی کړي.
دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له افغانستان بانک غواړي چې زاړه بانک نوټونه له بازاره ټول او پر ځای یې نوي وړاندې کړي. د افغانستان بانک ویان حسیب نوري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تېره سرطان میاشت کې د دغه بانک مرستیال صدیق الله خالد ملت ته د حساب ورکونې په نوم غونډه کې ویلي وو چې دوی تیر کال له شپږو زونونو څخه د 5 میلیارد افغانیو په ارزښت زاړه بانک نوټونه راټول کړي او د پیسو له جریان څخه یې ایستي دي، خو پر ځای یې بازار ته د نویو بانک نوټونو د وړاندې کولو په اړه څه نه دي ویلي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له دې ډلې مجیب لحاظ بیا د خلکو لخوا د دغه بانک نوټونو په سمه ساتنه هم ټینګار کوي. ښاغلی لحاظ وایي خپله د پیسو د ساتلو لپاره په جیب کې بټوه ګرځوي او له نورو هم تمه لري چې ساتلو ته یې جدي توجه وکړي.
لکه څنګه چې د پیسو ګټل درلودل ارزښتمن دي، همدومره یې ساتل ارزښتمن دي. متاسفانه زموږ په هیواد کې په دې برخه کې هم ستونزې شته دي. د پیسو د ساتنې فرهنګ اصلا دلته عام نه ده. په دې اړه باندې تر ډیره پورې عامه پوهاوی هم له خلکو سره نشته ده. نو چارواکو ته هم پکار ده چې په دې برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د دې ساتنه ورباندې یو شکل باندې جبري کړي ورباندې.
ښاغلی لحاظ دغه شنوی بله لاره دا ده چې د معاملو پر مهال د پیسو نه د استفادې پر ځای لکه په نورو ډیری هیوادونو کې له بانکي کارتونو استفاده وشي، چې دا په خبره هم د پیسو انتقال اسانه کوي او هم یو خوندي سیستم دی. په راپور کې مرکه شوي کسان وایي د افغاني ټول بانک نوټونه زاړه شوي، خو سلګون، 50 کون، 40 کون او 10 کون چې په ورځنیو معاملو کې ترې زیاته استفاده کیږي بیا ډیر زاړه او راسته شوي دي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو را سره پاته شي، په دې ټولګه کې به لږ وروسته په نوې ډیلی کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې له یوې لانجمنې تګلارې خبر شي. خو اوس راځو دې ته چې په پاکستان کې په تیره شاوخوا یوه میاشت کې 15,000 هغه کسان نیول شوي چې افغان پناه غوښتونکي بلل شوي دي. په دوی کې یو شمېر افغانستان ته ډیپورت شوي او هغه کسان هم پکې دي چې دریم هیوادونو ته د تګ دوسیه لري. د دې کډوالو د ستونزو په اړه پام وکړئ. د راپورټ
کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری یا یونیسیار وای په اګست میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی دی. دغه ادارې په غ راپور کې چې د جمعې په ورځ په ریلیف پڼه خپور کړی ویلي چې یوازې د اګست په لومړیو یا 20 ورځو کې 4,700 تنه افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوی دی، چې دا شمېر د جولای میاشتې په پرتله زیاتوالی ښیي، ځکه په ټکو یې په جولای کې 3,400 تنه نیول شوي وو. یونیسیار زیاته کړې چې د اپریل له پیل څخه د اګست 20 پورې ټول ټال 3,520 افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي، خو په راپور کې نه دي روښانه شوي چې څومره کسان بیرته خوشي شوي او څومره افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په پاکستان کې میاشت یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته د پیسو په بدل کې بیرته خوشي شوي ویدی. یو له دوی چې د موضوع د اساسیت له عملی ونه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي او دا مهال په بلوچستان ایالت کې اوسي کې ازادي راډیو ته وویل،
ما د پولیسو په پاکستان گرفتن او امر خود بردن د کمپ
د پاکستان پولیسو زمونی ولم او کمپ ته بوتلم. کله چې هلته ورسېدو هیله مې وکړه چې خوشی مې کړي، ځکه میرمن او اولادونه مې زما له حاله نه خبره وو. وروسته مې هغه لږې روپۍ چې راسره وې هغوی ته ورکړې او بیرته خوش کړم. که هم کورته ستون شوم خو لا هم د خطر احساس کوم.
مثلا انا آمدی ما بسیار احساس خطر میکنم.
بل افغان کډوال چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي او د همون غوښتل نومې پر راپور کې اچي دا وکړه چې د پاکستان پولیسو یو شمیر افغانان چې د جرمني د انتقال په تمه و نیولي او بیرته افغانستان ته شړلې دي.
بسیار زش رفتارم کرده بودن و اونا را بیومتریک کردن بودن و بلاخره
پاکستانی پولیس و یو شمیر افغانان چې د جرمنی د انتقال په تمه و نیولی و ډیره بده رویه ورسره شوې وه. هغوی یې بایومتریک کړل او پریکړه یې کړې وه چې باید له تورخم نه بیرته افغانستان ته وشړل شي. بالاخره د جرمني د سفارت ځایي همکارانو مداخله وکړه او یوازې دومره وتوانېدل چې د هغوی د شړلو مخه ونیسي. خو دا چې بایومتریک شي وو پېښور ته ولېږدل
شدن ولی بیومتریک کرده بودن با پشور شپ شدن.
دغه کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې له هغه افغان کډوالو لنیول او وستلو څخه ډډه وکړي چې په افغانستان کې لږ دي ګواښونو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالی کمیشنری یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې چې ډېر شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د افغانستان د اوسني بشري وضعیت له امله له سختو امنیتي او خوندیتابه له خطرونو سره مخ دي. د افغان کډوالو د نیونو د زیاتېدو په اړه دا راپورونه داسې مهال خپرېږي چې د پاکستان حکومت د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ له وړاندې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې پیل کړې او اوس یې ویلي چې 1.4 میلیونه هغه افغان کډوال چې د POR کارتونه لري هم باید د روان کال د اګست میاشتې تر پایه له دغه هېواده ووځي. د UNHCR د معلوماتو له مخې له اپریل میاشتې څخه د اګست تر 1 پورې له 309,000 ډېر افغان کډوال پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا یوازې پاکستان نه دی چې افغان کډوال باسي بلکې د افغانستان بل ګاونډی هېواد ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. د یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
اوریدونکو خبری مجله پای ته رسوو. روسای راپور اخلو هغه دا چې په نوی ډیلی کې د هند چارواکو هڅه وکړه چې دغلته شاوخوا 1 میلیون کوڅه ډب سپیل له منځه یوسي. خو د هندي چارواکو دغه اقدام د څارویو د ملاتړ له یوه بنسټ سره مخامخ شو او هغه بنسټ د دې اقدام په وړاندې عریضه وکړه او اوس دغه اقدام لغوه شوی. تفصیل اورو.
د هند سترې محکمې د اګست په 22مه له ډیلی څخه د کوڅه ډبو سپو د نیولو او لرې کولو حکم بیرته واخیست. د محکمې د اګست په پیل کې له ډیلی څخه د ټولو کوڅه ډبو سپو د راټولولو لپاره 8 اونۍ وخت ورکړی و چې دا پریکړه د څارویو د حقونو د فعالانو له غبرګون سره مخامخ شوې وه. د هندي رسنیو په وینا په نوې ډیلی کې تر 1 میلیون پورې کوڅه ډب سپي شته. سترې محکمې د اګست په 22مه په نوي حکم کې وویل چې کوڅه ډب سپي باید له واکسین کولو او تعقیم وروسته خوشي شي. د محکمې د دې حکم له صادرولو وروسته د سپیو د حقونو فعالانو خوشي وکړه. 59 کلنې سونالی کالرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې خلک د خپلو ماشومانو په څیر د کوڅه ډبو سپو پالنه کوي، خو دا عملي نه ده چې خلک دا سپي خپلو کورونو ته یوسي او که ستونزه جوړوي ښه لاره یې همدا ده چې تعقیم شي. 40 کلنه انوی سنگ چې محصله ده د سپیو په ملاتړ په لاریون کې برخه اخیستې وه، د محکمې له پریکړې وروسته دی وویل چې فعالانو وګټله. نوموړې زیاته کړه چې دا به اوس په لاره دا بریا له ټولو هغو سپیو سره ولمانځي چې مخته یې ورځي. په 2023 کال کې په ډیلي کې چې 10 میلیونه خلک پکې ژوند کوي د سپیو د داړلو له 15 څخه د ډیرو پیښو راپور ورکړل شوی و، خو یوه پیښه هم پکې داسې نه وه چې څوک دې پکې لیونی سپی داړلی وي. په ټول هند کې بیا 3 میلیونه اولکه کسان پروسه شکال سپیو داړلی وو چې په دغو کې 450 کسانو د لیونی سپیانو د داړلو له امله ژوند له لاسه ورکړ. هند د نړۍ تر بل هر هیواد ډیر نفوس لري چې شمېر یې څه باندې 1,400,000,000,000 ته رسېږي. په دغه هیواد کې د لیونیو سپیو د داړلو پیښې هم تر نورو هیوادونو زیاتې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا کې چیرته سپی واکسین شي د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي. په ټول هند کې د 2019 کال د څارویو د سرشمیرنې له مخې 45 میلیونه کوڅه ډب سپي ثبت شوي دي.
تر شنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ.
آزادی ملمه
احمد شیبریم شیچری فضل احمد انیس د آزادی ملمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سیم ژوند دی اوسه سلامت اوسه جناب شیبر صاحب.
کور ودان انی سب تیاتر او فلم سره مو سرنګرا به ټینګه سویل
لکه څنګه چې دا کله نه کله چې د شاس خبره غټیر پر مختلفه ونرمندان څه پښتنه وکي په دې برخه کې نو وای دا یو ځدا کې سال ده کنه سلانګ ستو زما غیب هم څه وبوله تقریبا په 900 شپږنی وکي زموږ د دوستانو یو واده هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو البته بیا د یو روختون د عربو یو روختون په سرانانو کمپ کې د هغه روختون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې نو بس بیا ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول راکړي چول دا ستا کردار دی دا کمپیوټر چې تبه څنګه موږ د یو شي درته ته په بل شي راکې نه چې په شنه پیږي کنه نو موږ به یو شي راکې ته په بل شي راکې نو هغه ول زنه پېژم چې هغه وخت اوس ما یېرم چې هغه وخت به ما غوړم څنګه له بولې خو هغه وخت ما ته لاس کالداري یو چا جایزه راکړه په هغه کې چې از ما رول خوښته ول دا ما شوم ډېر شکر وکړ
یعنی دې تشویق کړی
نو ما راشه وو چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا چې په کار دي دا څنګه څه خندا کار دي څنګه څه چې ری دي څنګه غري دا فکر زما سره و بیا و چې کله موږ د درنی وی کې موږ لاړو د کوچ شاته د کوچ په شار کې اوسېدلو په هغه درنی وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نیو نیو و چې کوچ په شار کې دغه مقاله بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک ولا د مې دې کار ته مخه کړ
دا ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډرامه کې
زه البته په یو دکانو د خیاطی پاسته مکتب د وخت سره شکر به درس وای دا غوښ خورسته بیا پاسله وخت به زال تا دکان ورتله مال ته ما شاګرد ومه نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې دا د سره کومه به د سره اکټ کاوه کنه نو هغه ته به ډیر خندا ورل ماته به ویل وای ته ګیر نه ټکی نو بیا د رات د چاچ وادو دا د دې بیا یو ورو چا نور ونه پد راغتن کې ډاکټرانه د دې ورو بیا وها بغانه مې دې د اسمر وڅنګ ته درو دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلوولو د دکان یو نو دا واده هم دغه کاسو دا دکاندار چې ودا وادو انو چون مش د دسر غوډیانو زکه دا واده ته مش زغلی والته چې موږ غوړو دی ولې چې موږ کاسه ضرورت دي موږ نو ټول کسان پر راځي خود سه چاته موږ ضرورت دي چې موږ سره داسې ورول وکي ساتيره دی اسې د ملګر دی او ساتيره د پاردس نو بیا موږ استاد ته ویل چې یاره تر دې سره خو تاسو بل سم میکټر مسی پیدا کولای دا دی میکټر په مشکل نو چې دې شاسر ډیر ولاتم نو نه په دې شانو باندې ډیر په دلم نو ماته دې زمې دلې په هغه کې دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې دې ماته چې کومه لښونه کول چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا په خلاص کالدار مې په هغه کې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی یو داسې چې تاسو ذاتاً هم د هنر استعداد درلود یعنې د استعداد خبره بل چانس هم په دې کې شک نسته په ټول ژوند کې نقش لري دا دوه لیکن یو بل ډېر مهم شی چې په هنر کې په کار دغه دا داسې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي لوستل وکړي دا کار مو بیا کړی
زه دې په تاسو سره وایم چې دا افغانانو ژوند خو نو تاسو خپل هم یاس زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپل یو غمیز ده چې دا اوس موږ حالاند په شکایته یو ګورم اجرته نه زموږ ګور توام او موږ په نور خلک راتل از موږ په هیات کې به زموږ کارونه کولای متاسفانه چې موږ خپل خواجه هیواد څخه مهاجر یو په نور هیوادونو کې لاله هاند ګرځو. خبره په دې ځای کې و چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو چې زما پلار وفات شو، نو د افغانستان په جنګي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه و چې زما پلار وفات شو چې هغه بیخي د جنګونو اوج و، یعنی کوڅه په کوڅه جنګ و، مړي وو، ټپیان وو، داسې ډېر بد حالت و په افغانستان کې. په داسې وخت کې زه کرار کرار رالوېدلم چې درس مې وایه، مسجد ته تللم، سبق مې وایه، دغسې مې مکتب وایه. نو بیا چې کله موږ ولاړلو خو د مهاجرت ژوند و، بیا چې هلته ولاړلو مهاجر شولو، بیا د هغه وروسته چې کله موږ کوټ ته ولاړو، د کوټ ښار ته ولاړو، هلته په بشپړ ډول موږ نه بلد وو. او زما مور چون ځوانه وه، موږ څلور اولادونه وو، او بیا داسې و چې تاسو ته بهتره معلومه ده، د کور کرایه پیدا کولو، ځان بلدولو، د یو کار د سرشتې برابرولو کاروبار، دا یو ډېر لوی کیسه ده. بیا په پردي هېوادونو کې، بیا په داسې هېواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نیسمنې هېڅ نه لري، په خپلو پښو په خپله ځان درې، نو طبعا د هغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې سو، نور زما څخه بیخي مکتب پاتې سو، زما څخه هر څه پاتې سو. بیا چې زه کله هېواد ته راستون شوم په 2004 کال کې، ما د سره بېرته خپلو زده کړو ته ادامه پسې ورکړه. بیا هغه چې په 2006 کال کې زه د کندهار پوهنتون د انګریزي ادبیاتو د پوهنځي څخه، د ژبو ادبیاتو پوهنځي د انګریزي ادبیاتو څنګ څخه زه بیا فارغ شوم.
له تعلیمي بهیر پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه، ځینې لیکنې، مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستې دي.
اوله ما خپل ایرانی کتابونه، ځینې کتابونه ما لوستې دي په دې برخه کې، ځینې د سوشل میډیا څخه مې ځینې نشان په دا وروستي کې دغه کړي دي او لوستې دي، او ځینې شیان ځینې زده کوله. یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم، زه اکاډمیک نه یم متاسفانه. زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه ووتل، چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید، چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړې او لادې هم ژوندې او پر کارونه دې برکت چې نور. موږ په کندهار کې اکاډمیک کسان چندانې نه درلود، هغه که په لوړه کچه وه، که په کښته کچه وه، او که دا اوس الاندې دي، ټول اماتور دي بیچاره.
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه. یو دا ویل سي زه ماشوم او ما کوچنی و، مسي جګړې وي په کندهار کې، دغه د جګړو وخت تر پیادې شي کوم کیسه دې په یاد ده؟
بیخ ډیر زما اکثره وخت د ملګرو سره ښکارنه ما کله ناکره د جناخوال او بحث یاد سي، او دا یو څه څه چې دا موږ دلته راغلي را مانجر سوي، اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي، زه ځم چې اولادونو ورسره خسته یم، زه کله تر عالم دا اولادونو په انډیا د فارز دلته راغلي، مزه د خپل ځان د شو کوم نه درلودې چې زه اروپا ته راسم، ما زه خپل اولادونو د پانه ځکه چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا پر ما باندې تر سوي دي، دا یو څومره چې موږ مهاجرو په هلته اوسېدلو په جنوبي پښتونخوا کې، دغه د خدای را باندې حسابي مور چې دا په وطن کې موږ هر څه وخت تېر کړی دي، هغه که په جمهوریت کې و، هغه که تر مخ و، هغه که آفت و، که آفت و، زما د کشرتوب ټول دا ټوله په جنګونو، په مړو، په بمونو، په درابو درست کې پر موږ باندې تېر شوی دي. دغه وخت دي هغه ډېر، دغه وخت بېخي ډېر یې داسې کیسې راسره شته چې زه یو وخت دغه موږ دغه ته وایو برو بازار ته وایو، دغه برو بازار کې زما مور، زه او زما کشر ورور تر لاس نیولې وو روانو، زما د خاله کور ته تللو، موږ داسې په پښو طبعا په هغه کې غریبي وي، مسکینی وي، دا ډېر دغه نه وو، موږ دلته روانو. دلته د هغه وخت مجاهدین راله پر د حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل، هغه سړی داسې وویشتې چې غزار شو. زه چون کشر وم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی غزار شو، ما د مور څخه لاسې لکوي او دغه ورو مې ځغسته چې اله سړی غزار شو، نه اسړي ته ما روزه سلام زده اسړي ته ورلم په واقعیت کې زه اسړي د کښتو څنګه به شاره په داسر وشته سوي بيخي د کوپري جلاو په دغه وخت کې زه درته درکېم بیا یو څوک داس ټکان کوي چې زده د تختو دروازه د دکان او مخته د اسړي مزار او زه ته ورلم ورته ودرېدم، بیا څوک داس ټکان کوي چې از ما د سر سره داس دغه ورته وې بيخي د فلمي صحنه چې تاسو ما په زم کې راځي د دروازه داس ورته وې راته ضربکې چې د تختې د دروازه ټوټې راځي پر ما باندې مشته، زه په داسې د اوس پر وزم د بیر څخه، او زما مور بغاری و چې از ما زوی مو وشتي، او بیرته چې بیا کله ټکان رامیږي او زره ولاړېږم زما مور ما خاطر زده زده مور خاطر زده یعنی مور چې ډېره هیجانی مو او په درې کې ماته یو دسو چې په لاخره کې شو دا شوز رقم د غرض کې خدای دی وو دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې او کې وستو مشتلی وای نه یاندا څه حاله دې ماشه نورم چې چې یو وخت په دغه شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه بیا موږ ته وویل چې درځي نن دلته جنګ کېږي دلته راپور راغلی چې جنګ کېږي په شرسوخ باندې بمبار کېږي موږ باید لاړ شو کلچآباد په بله سیمه وو هلته چې موږ کله وو ځانته مجاهدین د دغه مخ ته ناست دي د مسجد و مخ ته ناست دي او ماخستان دي موږ نو داسې حالت دی چې دلته د ورځې ټوله مړي سوي دي موږ په دامورو خېږو او په دلاره باندې زو د چا لنګوټه سره پرته د چا وینه بیج د چا چې موږ په دمو کې زو بیرته هلته موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو لاړ سي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه په کوچابات کې بیرته شې سخته لاړ سي بیرته پر هغه لار باندې موږ په پښو باندې د کښو زو کښنارو د دغه پټانی مشه بیرته راځو کوست او دا څه سانه خو مله هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناس چې هلته جنگ دی دا درې میناګیه ده کله په سیل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول شهر بند دی موږ په دا کور کې ناست یو د زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیشلی سړی دی دوی دوری دوری کېږي او دا کوچنیانو ماشومان ګرده په یوه کوټه کې ښځې ټولې په یوه کوټه کې کښېنولو چې تاسو ته کښېنې مصر راوځي قرآن شریفونه په غېږ کې ونیسئ دا ډېر بد حالت دی داسې شهیدان شوي چې داسې حال دی چې د باندې څوک نه ووځي نو ټکان ډېر ټنګ ټکان او ډېر ټنګ بد حالت جوړ او په دغه وخت کې دی یو کس د اچون د افغانستان کورنو تاسو بهتر معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورونه دی یو کس مشتل کیږي هغه یو رازغلی د یو کور سره بل کور سره اړ د کور کې موږ یو کور سره اړ او ځکه چې پلانه یو وړه په بخوراکه نو دوی ورپورته کېږي د خپل د څا د خولې څخه سوروبۍ پیسلای او منګی اخلي هغه ورپورته کېږي چې کله هغه کس ته وګور کې د اخوا دې هم پر د تنجی وشتل کیږي او دراب رلویجز موږ د غوتا کو مخت یعنی دا سانه سما دا سپیاد چې زستو کله پټ کوم هم دا سانه زما مخت دا نو ډیر
د انی سب د کوم کلونه
دا هغه کلونه و چې زما خدا سره د کار مې د کیک نه دی پیاد او په دا وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي
او دا یعنی د شوروی د ځواکونو وختو مطلب دا
څنګه جنگونه ونه دا جنگونه نه واز د چپکندار کې بلکې فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وامل
شي او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړ یو نابلده وي په یو نابلده شهر کې احساس دي څو په پایل کې
زه البته تاسې د پدغه حالت کې ومه چې زه اوس په دې فکر ومه چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو شوونتي یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو چې دلته زه کم کار وکم ځکه زده کړې خو زما څه پاتې شوې نو زه به چې وکم بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلحاتو کې هغه راته وویل چې اوس په لاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي کنه دغه به ریډي پیدا کړ دا کراچی چې ورته وایي دا پیدا کړ په دغه کې دا منکال دا شام کړی دا جواری په خوا در شته دغه کې بیا یو بل ملګری راته وویل چې زه به خپل ملګری ته وایم درځه چې واسو چې چیرې باید ته ودرېږه بیا د یو مسجد ته چې کونجو دا کونج باندې زه ودرېدم ریډي مې ودرول او دا جوار مې په خوا ده دا جواری کې ما شو کیسې پیدا کولې بیا ورسته مې دغه کوله دا دی ګول او ثوای موږ په کندهار کې نوې او ثوای د یخی به می د کاوه د مشمانو ته به می نه رنگ برنګ شربت پر چی په دوبي کې به می دا کار کاوه او په ژمي کې به می دا کار کاوه بس څه کې سیم د شپې دا کوله او مطلب مور ته نو چې نور ته مزوري و د شې مکو نور دا دی بس څه چې ګټو هغه د خو ما د ځان سره فکر کاوه چې په دې باندې باندې ته څو پورې زه د چلې ژمې او څو دا کې سره وانی دا خو نو شاینده نه لري بیا ما هلته د خامکتوزی کار شروع کړ د از مشتاز خلک چې دا ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي ځینې خامکتوزی ورته وایي ګوند وزي ورته وایي بیا د چا سره هلته په جنبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل څه استعداد مې د ځینې شیان درلودې شر شر مې زده کولی شوی نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موس دغه څخه واخلم یا خپل کوزانه ځینې واخلم نو بیا ښه شو بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2003 کاله پورې لکاوه او سره په څنګه کې مې د تھیاتر او د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول.
ساسا نو بیرته وس تھیاتر ترارسو. تھیاتر داس شاید سی په پردی وطن کې به تاسو زمينه مساعده نه وي، مثلا اوس په جرمني کې دغه سره
بالکل دلته چې کله ورځمه چې زور ته مې دې ته شاش پیلر او توای د ممثل ته په اصطلاح اکټر ته، نو چې کله ورسم ومزه شاش پیلر یم یا ممثل یم، نو دې راته وایي چې ولا دی وایي شاید وایي افسوس کو چې دلته دغه نسته په دا ځای کې ته وسیږي چې دلته دا زمينه نه ده مساعده چې ته دا کار نه وکړي. نو دا کوم سره ښارونه وایي لکه همبورګ او فرانکفورت او مثلا کول، نو دا ځای نه کبه وای بیا تا کولای شو چې دا خپل کارونه پر مخ بوز بدل تا شي نهسته. نو زه هم په دې فکر کې یم چې څنګه کولای شم چې دا غټ ښارونه ته لږ نو کې ورنږدې شم. نو ان شاء الله الرحمن هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونو پر کړی چې په دا ځای کې خدای ته میسته چې یو غټ ښار ته لږ څه ورنږدې شم چې د خیر سره.
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردای نشکاری یعنی کنه پردې تو وساس لانه ده سوی
زه نه پوهېږم کېدای شي دا زما خپل شخصي نظرې، ما ته هنر د هر ځای چې بس هنر دی. زه چې هر شی د هر چا دا ووینم یو ښه کار کوي بس ما ته د ستایل وړ دی، ما ته ډېر خوند راکوي. او خراب کار چې هغه کمې د خپلې کمې د پردي نه هغه طبعا هغه سړي خراب معلومېږي.
د هنر په برخه کې، د تمثيل په برخه کې، د دې لپاره چې اوس خوخواله رسنۍ سته یعنی ارتباط اسانه ټینګی شي، په جرمني کې ډېر نور افغانان هم سته چې له دې هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري، په ارتباط کې نه یاستي چې د افغانانو لپاره تمثيلونه اجرا کړي؟
زه دروم پیسرا زه ډیر مادي څه سپور شو دلته یو فلم جوړې دی په برلین کې چاري پر مخ وړل کېدل، بیا ما ته ایمیل وکړ چې دا یو فلم جوړو کته خپل دغه راوسته پیسلا اسناد راوسته
دی افغانانو وبښه دی افغانانو فلم
او د افغانانو فلم نو زه ډیر خوشاله سلام ما ډیر خوشاله ته واسطه ول زه په دې نوم ډیر خوشاله چې په فلم کې کار کوم. زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لشتر لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم، خو په تاسو باندې بیا خلک نه پیژنم چې په څه خاطر په شاس ول چن زه نه پیژنم. زما عمر تقریبا 15 سال وش کولونه تر رسیدو نه نه پیژنم چې زما عمر ډیر وړو څنګه وادي
په هنر کې. خو عمر مهمه نه ده، خو دې هر عمر لپاره کارسته.
نو نه پېژم اوس کله شي وځم خبرې بینوس.
داخو خیر داخو اغسته. البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه، ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي، ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثیل په برخه کې، د تیاتر او فلم په برخه کې، او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي وو، غل افغانستان ووتل. بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې، نو بیخي د تیاتر بیخو خود په افغانستان کې دغه سینه ده.
بالکل
کنه یا
بالکل
همدا څه تاسو د کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستي سي دا خو شکار کوي.
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د مهاجرت وختونه چې و دغه د 1993 چې ځکه د کوټ شهر ته مهاجر شولم کنه مثال ته وسدلم، هغه وخت کې موږ د کتاسلې د وی اچ اس د وی سی ار د غټ کې سټونه و دا د فلمونو په کرایه باندې ورکول کېده، به موږ کتل. ما په هغه وخت کې د چسپې دا و شو دلته چې څنګه زه کولای شم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې برخه کې څه کړی دي. بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلمو، فرار فلمو، صبر سرباز فلمو، د کندې زوی فلمو، ګرداب فلمو، هغه موږ نه پېژم یاد کې کنه، ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتل البته وکتل او بلکې بار بار مې کتل چې ما د زموږ سینما څنګه و زموږ خلک څنګه و. د هغه د لار څخه زه د ځینو ځینو چې روسره زه په هغه وخت کې آشنا شولم چې چې زه به دونه وایم چې ما پکت پکت یوازې یوازې په دغه پخوانی مومسلینو کې یوازې رحمت الله خوستی صاحب خدای دې راته ژوندی لري لیدلې دي، انور مرتاس باندې مې فضل صاحب لیدلې دي، او حاجی کامران صاحب جو خدای ژوندی لري هغه مې هم نه لیدلې. د مقصودی صاحب سره مې ډېر کم د سي په یو مجلس کې ما زه لیدلې دي، نور نو د کندهار ته تشریف راوړی او هغه بیا ځنه ومه ستللی وم او بل ځای سفر درلودی، نو دغسې یو حالت سره مسو نور مې نه لیدلې. چې په هغه وخت کې چې دوی تمثیل په افغانستان کې په خاص ډول په کندهار کې چې خلکو سانې ورته ویلې یا دوی د تیاتر برنامې درلودې، په هغه وخت کې زه ډېر کشر وم او دا کسان چې وه په هغه وخت کې مثلا لکه دغه رفیق عبدالسمد رفیق و دا مثلا یو شمو مسئول و زموږ د کندهار د خپل په سلامت فضلي صاحب یو شمو مسئول و اسد کاکړ و عمر پټان و دا د هغه وخت مسئولین و چې بیا وروسته دا د دې سانو د دې چاته د ځایونو ته ورونه ورته سوله بیا دي چرګان د کندهار په شګل ته مجبور سو او ځینې شهیدان سو بیخي په کندهار کې. خو زما سره دا فکر سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ور ورسېږم چې دی په کوم مسل پسې بیا سوټۍ راخستی، مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم او ان شاء الله رحمان دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم.
څرنګه مثلا سمره وینې؟
سمره په دې وینم چې بر صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما هلته د زاهشاهی لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور سمې غیرتمل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اوجیجان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زاهشاهی لیسې څخه نور درې ځوانان دغه سي مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همشل د غنو سره علاقه درلوده، نو رالو بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار ننداري او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ. نو د دې کور دان په ما باور وکړ چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار ننداره او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی بیا ولاړو د اطلاعات فرهنګ ریاست څخه مجواز واخستی په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړ. لبنانی خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د افغانزاد رادیو سره د زموږ سره اوسې په نامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب تخرج باندې لري چې اوس په ګون کې دی هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح د برنامې لیکوال او ممثل او د تمثيل برخه ټول ما مخول او دا غوړس شپږ میاشتې ما خبرونه چلول بیا نو چې کندهار رادیو تلویزیون کې مخ برنامه شروع کړ درازي چې وخاندو چې ورسته مې نوم بیا ورواړوي خوشې او ترخیم وکړل چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل. نو هغه د تمثيل رنگ او خوند او دغه د خلکو په زړه کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي، یعنی بده نه ځنی راځي حتی تر دې اندازې پورې چې اوس خپل د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ مو مسلینو ته څنګه وایي او نه په هغه وخت د جمهوریت په وخت کې مشتده خاص ګواښي.
انی سب تاسو تقریبا درې کاله په جرمنی کې تیر کړی دی، د ډیر افغانان چې جرمنی ته راغلي دي له جرمنی ژب شکایت کوي، څنګه شبم څنګه سوي ده څه سوي ده؟
لا زم یو په دغه برخه یو د کسان څخه شکایت کوم خو دا په دې شکایت لازم وایم چې نه بار ځکه چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان د پاره هم د ټولنې د پاره هم د خپل کورنۍ د پاره. نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانان به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته معنا پاتې شي. نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصده ما خپله هڅه کوله دا یو دېرش فیصده به ناغیری لاسه کېدله یا بغیر ازري یا دا یا ها دېرش فکر نه بشکې یا زه خیر سبب بیا و انو اخر دغه و چې امتحان مې ورکي هغه د راول لیول څخه دوه لیول ته زه را علم اول لیول کې مې کامیاب نه سولم په استناد نه هغه باید چې ما ټاپ کړی و هغه ټاپ ته زنه لاړم چې دی بی آی سره توای بی آی مې ونه کی او ا ټوایس ولم نو دا ټوایس سرټیفیکټ راکې او دلته بی آی سره دا سند دی چې دا بی 1 چې توای دا سره سند دی چې دا ستا پاسپورت مو سره تړلی دی دا ته څو کارم بیا درکې دا خو کله چې ما دې ټول چې دا خو داس کیسه سو غادي ما ته چې سړي ته درې ساعتونه نورم حق لري چې دا درس وې هغه زه دې منتظر کښنولم تقریبا اته میاشت کډر زه منتظرم چې ځاین است په کورسونه کې پیروس چې کله ځای پیدا کیږي ما ته وایي چې ولا اوسه قانون نه وسو نور دا شي ته دغه قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلیږي
خو ما تر دې پورې ورکم جرمني لپاره کار وکي امغه تشه سي په تیر ژوند کې مودرلود سي ش کتاب پیدا کړي د تیاتر په برخه کې د فلم په برخه کې د تمثيل په برخه کې د ډرامې د لیکلو په برخه کې نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي چې کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللې سپه ده نو ځکه وایم کوم ژبا ش سي دغه ګټه بم درورسوي کڅرنګ
زه اوس په همدغه فرصت کې ګرځم چې څنګه کولای شم زه په کور کې دا چاره تر سره کړم د زده کړو دا مثلا دا کچته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکم چې دا د بی ان سي د بی 1 سند ز لاس ته راوړم نو ان شاء الله رحمان په دې برخه کې خپل خپله ته هر کار چې تاسو به تر معلومی د اروپا ژوند دی دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانی دم چې ما لایسنس واخستې د موټر او تقریبا دا دوه میاشتې کېږي چې زه په موټر پسې ګرځم دلته یو چار اتو ولا هم زموږ وطندار هغه ته ولې دته کوم موټر اني سه هم غزاب دي چې خرڅې به درغله هغه غزاب دي نه نو دلته چې دې د عشان لکه څنګه چې سړی د باندې د خواڅ خو ورته ګوره د نور نړۍ څخه وجه ژوند ته ګوره چې اسانه دی عمر اسانه هم ندي څنګه څه چیلنجونه حتمان ستاسو خو یو څه بل ته غواړي سړی سره اگر سی بیا ان شاء الله خیر خیرتي نو زه اوس دا کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکم بیا دا غوړ ست ان شاء الله رحمان که زه نګو نو اتمن به دا کتابونه دغه خو به خود لري د دې خو ډیر نو وی فرهنګ دی د دې ډیر نه ده دی په سلا د تیاتر د دې برخې چې زه ګورم کله ناکله د ترسي زه زمون هلته ورڅخه نیم خو په خبرو کې مې په شل پیسه د باندې سر خلاصې شي وای نو د دې اکټو نه زړه مچ دي څنګه تمثيل کې کله ناکله د زاسر دا وایم چې کاش زم د تیاتر یو برخه وای
او بس په دې هله ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخست
خوشاله اوسې تاسو د شنجوان په هله ډیر مننه
سلامات
ګلستان.